ستړي مشه سهار مو په خیر او سلام پښتونخوا نن د نه یاسي شنبه ورځ دا په دې سهارانه یو خبرونه کوي ز نجیب امیر او منور شام درنګا تخنیکی ډایرکټر اسحاق خان امیری تاسو هر کله کو په دې خبرونه کې په روانو چارو تبصری مرکه او راپورونه در تلرو دار سبا د خبرونو نفس وي د پښتونخوا سیمه او نړۍ خبرونه درته منور شاوړاندې کوي
السلام علیکم سهار مو په خیر اول د خبرونو سرټکی د نننا د خیبر ایجنسی د باړې قمبرخیلو به کور شوې کډوال خپل سیمو تاسټنیدل شروع کیږي په کابل کې د ایران سفیر ویلی تهران د داعش اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف د افغانستان د حکومت سره مرستو ته تیار دی او پروند یمن په بیلابیلو برخو کې هوایي بریدونو ګنډ شمیر خلک وجلی دي د خبرونو تفصیل په قبایلی سیمو کې د قدرتی آفتونو سره د مبارزه اداره اف ډی ایم ای وای د نن نبه د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو به کور شوې کډوال به تخپل سیمو تستنیږي د اف ډی ایم ای د عملیاتو د سانګې مشر عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ستنیدونکو کډوالو سره به لازمی مرستې هم کیږي
ان شاء الله مونږ کوشش دا چې د اختر پورې دا دی ټول برکم برخیلو کم برخیلو پسې مونږ ممکن کو دی لپاره مونږ یې په تکیه مرکز کې په برکم برخیلو کې پسې سنټروم کلو کړی دی او هلته نه به دی خپل پسې فارم او اے ټی ایم کارډ په کوم په ذریعه باندې چې دی ته 50,000 روپۍ ملاویږي هغه کارډ به دی ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي کم د دې میاشتې خوراک دی نو هغه به دی خپل چې کوم د پېښور فوډ هب دی هغې نه دی واخلي او د بقایا 500 میاشتو چې کوم فوډ دی هغه به دی هم د تکیه مرکز نه اخلي
د باړې د کډوالو د ستنیدلو لړۍ د روان کال د مارچ نه شروع شوې او تر اوسه د کاخیلو شلوبر قبیلو کډوال خپل سیمو ته ستانه شوې دي وزیر اعظم میانور شریف وای پاکستان او هند له خپل منځي مسلې حل کول پکار دی او دا چې د سیمې پرمختګ لپاره د گاونډیانو ترمنځ ښه تعلقات ضروری دي نو موري دا خبره ناروې کې د روس د یوې خبری ایجنسی سره د مرکې پر مهال کړي په دغه موخه وزیر اعظم وویل چې پاکستان د ټولو گاونډي ملکونو سره د ښه تعلقاتو په پالیسۍ عمل کوي او شنګایي تعاون تنظیم کې د غړیتوب سره به په خاص توګه د پاکستان او هند تعلقات وده وکړي د روس سره د تعلقاتو په هکله نواز شریف وویل چې روسیې د واد سره د توانایي په څنګه کې مرسته کوي وزیر اعظم نواز شریف د تعلیم په حق لا په یو غونډه کې د ګډون لپاره پرون په درې ورځني سفر ناروې ته رسیدلې نو موري په ناروې کې د برتانیا د پخواني وزیر اعظم ګوردن براون او ناروې د وزیر اعظم سره هم لیدا کاته کړی دی ورسره د تعلیم په اړه په مختلفو چارو خبرې کړې دي په کابل کې د ایران سفیر وای تهران د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف د افغانستان د حکومت سره مرستو ته تیار دی د ایران سفیر محمد رضا بهرامی پرون په کابل کې ویل ک په افغانستان کې د داعش موجودیت د سیمې په خطر او یو حقیقت بدل شینو ایران تیار دی چې د ډلې خلاف په جګړه کې د افغانستان سره مرسته وکړي بهرامی ویل سره لدې چې له داعش سره مبارزه د افغانستان ذمہواری ده ایران په هغه صورت کې افغانستان احساس وکړي چې د ایران مرسته ته اړتیا لري نو دوی هم پکې ورسره مرسته کولای شي ایران د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف په عراق کې هم د عراقي حکومت سره مرسته کوي د قرغیزستان ولسمشر وای د شنګایي د همکارۍ ټولنې غړي هوادونو ته پکار دی چې د افغانستان حالاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي الماز بیک اتمبایوف د روسی تاس خبری ایجنسی ته سره خبرو کې ویلي د سیمې په امنیت کې د افغانستان د کردار ناسترګې پټول نه دي پکار د امدار از ویل هغه حالات چې د دغه هواد په خوښه کې روان دي د نړیوالو تعلقاتو په جیوپولیټیکل نظام کې بنیادی کردار لري او دغه هواد حالات د دغه هواد حالات په سیمه نیخ په نیغه اثر کوي اتمبایوف دا محل دا ډول ویل د فکر کوي چې شنګایي د همکارۍ تنظیم په فعالیتونو کې د افغان لوري ګډون مثبت اقدام کړي شي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ پرون د یمن په بیلابیلو برخو کې هوایي بریدونو ګڼ شمیر خلک وجلی شي په نتیجه کې د حوثي باغیانو په سعودي عرب کې جلاوطن یمنی حکومت ترمنځ د انساني مرستو په حق له د جوړجاړي حاصل د اندېښنو سره مخ شوې دي د حوثي باغیانو سرکاري خبري ایجنسی سبا لګ تر لګه د سلو کسانو د وجل کېدو رپورٹ ورکړی چې پکې وایي سلور پنځوس یوازې په عمران صوبه کې د هوایي بریدونو پر مهال ووجل شو. سبا زیاتوي د یادې صوبې په الیزید ضلعه کې په یو بازار د بریدونو په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په شمول څلوېښت کسان وجل شوي. ځایي خلکو هم د دیرشو کسانو د وجل کېدو خبر ورکړی خو وایي داسې ښکاري چې په دغه هوایي بریدونو کې د عدن او لهج ترمنځه لویه لاره باندې د حوثي باغیانو یوه پوسته په نښه کړی شوې وي. دوی وایي په وجل شوو کسانو لس حوثی باغیان هم شامل دي. د یادونه وړ ده چې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثی باغیانو خلاف هوایی عملیات کوي. د شام د انساني حقوقو د سار اداره وای اسلامي دولت وسلوالو د دې هواد هغه شمالي خارګوټه بیا قبضه کړې چې دوه هفته وړاندې ترې کوردی جنگیالو نیولې وو. یاد اداره زیاتوي د عین عیسا په نوم دغه خارګوټه خواوشه سیمو سره د غرمې نه وړاندې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منګولو ته غورځېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې کوردي جنگیالو د شام په شمالي برخو کې د یادې وسلوالې ډلې نه پراخه سیمې خلاصې کړې دي. په دې کې تل ابید نومي ستراتیژیکي خارګوټې هم شامل دي. او بل خبر دا چې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د تاریخي اټومي لوزنامې لپاره روان مذاکرات بیګا د شپې تر ناوخته جاری وو چې په اړه یې دواړو خواوو وویل کېدی شي دوی نور وخت ته هم ضرورت ولري. وایټ هاوس ویلي ډېر امکان شته چې دا معامله د یوې بلې اخري نیټې یعنی د جولای اوومې نه هم واوړي. هلته د ویانا په دغه مذاکراتو کې شامل یو ایراني چارواکي وویل که په دې معامله کې د جولای نهمه نیټه هم واوړي نو کومه لویه خبره نه ده. خواوشا د دوه کلونو راهیسې جاري دی خبرو اترو کې وړاندې هم سو واره اخیری نیټې خطا شوې دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
تاسو د نیکمرغه سهار په هیله د نن په خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې اورئ: د باړې د قمبرخیلو بر قمبرخیلو کډوالو خپل سیمو ته ستنېدل لن نه پیلېږي.
دا دا وکاو چې مجبوری تر ټول کومونه آباد کیوال تا لاړ کی او مو په واړې کې شکر لګیا ډېر ژوند دی. تر خانې دې ژوند دی دکانونه دي روزګار نه ډېر خلک خوشاله.
افغانستان وایي د ډیورنډ په کرخه د پوستو جوړولو اجازه چاته نه ورکوي.
زمونږ هلته قوتونه دي مونږ هدایت ورکړې دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دفاع ته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي او که چیرې هلیکوپټر وي که پلی وي که هر چا ته اجازه نه ورکوي چې زمونږ د خط نه دفاع ته راتیر شي.
په بلوچستان کې د تشدد د پیښو د زیاتوالي لاملونه هم څېړو.
دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي سم میکانیزم دوی نه لري چې په حالت کې کوم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي د دې د مخنیوي لپاره څه وکړي.
په افغانستان کې د داعش او طالبانو ترمنځ په اختلافاتو مو د یو کارپو نظر اخیسته. د پښتونخوا خلک د ګرمو ورځو روژې په ساړه کالام کې تیروي.
ما قاسم نوم نه رشکې کباب والے کالام ډیر الله زهري د مری نه ډیر خپل زهري او ورس پکې ارزان دي.
او د بنو بازار پروژه کې د شپې پر مهال هم پرانستوي راپور فلرو را سره اوسه. په دې سربیره هالند ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د سفر په اړه هم درته د خپل خبریال نه تازه معلومات در اورو. رازو د خبرونې لومړی رپورټ ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، د باړې د قمبرخیلو بر قمبرخیلو بې کوره شوي کډوال سرلننه بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي د ستنېدونکو کډوالو سره به لازمې مرستې هم کیږي. دوی وایي د کمکي اختر د راتلګ نه وړاندې به دغه کډوال خپلو سیمو ته ستنه شي. ستنېدونکي کډوال بیا وایي په کار ده چې د دوی د ژوند او روزګار د ښه کولو تابع هم وشي. نور تفصیل د فرهاد شینواري په راپور کې.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای د وینا تر مخې د خیبر ایجنسۍ د باډې کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلی بې کوره شوو خلکو ستنېدل به د جولای اوومې نېټې نه پیلېږي. دوی وایي چې د جولای په اوومه نېټه به شیخ ملخیل، د جولای په اتمه او نهمه نېټه به ونډګری، او د جولای په لسمه او یولسمه نېټه به درې پلاری قوم خپلو کورونو ته روانوي، او د نورو هغو قومونو خلک چې په کمبرخیل خیلو یا بر کمبرخیلو کې ژوند کوي د جولای د دیارلسمې نیټې نه تر شپاړسمې نیټې پورې به لیږلی شي. دوی وایي چې په باړه کمبرخیل تکیه کې یې ورته د ستنېدو او مرستو لپاره مرکز خلاص کړی دی، چرته نه به چې دغه متاثرین خپل د ستنېدو اسناد او نور مهم سامانونه اخلي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته
او انشاءالله مونږ کوشش دا چې د اختره پورې د دې ټول برکمبرخیلو کمبرخیلو پسې مونږ ممکن کړو. دې لپاره مونږ یې په تکیه مرکز کې په برکمبرخیلو کې واپسې سنټروم کلو کړی دی، او هلته نه به دې خپل واپسې فارم او اے ٹی ایم کارډ په کوم په ذریعه باندې چې دي ته 50,000 روپۍ ملاویږي، هغه کارډ به دې ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي. کوم د دې میاشتې خوراک دی نو هغه به دې خپل چې کوم د پېښور فوډ حبس دی هغې نه دې واخلي، او د بقایا سره 500 میاشتو چې کوم فوډ دی هغه به دې هم د تکیه مرکز نه اخلي، چونکې دې ته جوختې د دې کورونو دغلته کې دي نه مونږ دلته په تکیه مرکز کې دې ته بارا را روان د 500 میاشتو لپاره مونږ فوډ سنټر ورته کولاو، او هغې نه پس به دې هغه خپل واپسې فوډ هلته هم اخلي.
د باډې بر کمبرخیلو یو مشر عبدالحنان پریدی د خپلې قبیلې د ستنېدو په هکله وایي:
موږ دا دعا کوو چې مجبوری طور ټول قومونه آباد شي او هلته لاړ شي، خپل روزګاری شي، خپل ژوند شي، خپل کورونه یې آباد شي. بیا هم ډېر مشکلات دا نه بد هم شته، ټولو خلکو کورونه وران دي، ډېرو خلکو پکې سرونه وخوړل. که د مرستو خبره شي که نه، نو د دوی ډېر څه حقوق دي، ډېر حق دی. تومبای د باغ ته کلاو کې چار سړی د بچو لپاره بېګۍ له دومره ګریزه کو ژوند لته پیدا شي. او موږ په باړه کې شکر لګیا، ډېر ژوند دی، کارخانې دي، ژوند دی، دکانونه دي، روزګار لري، ډېر خلک خوشحالي.
او یو بل مشر سید ولی شاه پر دی وایي چې ځنې کډوالو ته د موبایل سیم په ذریعه د روپو په ترلاسه کولو کې مشکلات دي، او باید دا مشکلات حل کړی شي.
کوم دي پاغه سیمونه ورکړی شوي دي، په پیسې نه ملاویږي، او په دې روژه کې چې کوم دی هغې ګرځي. دا مشکلات موږ د ګورنر صاحب نه مطالبه کړو چې دا مشکلات چې کوم دی ختم کړي. د دې خلکو روزګار ختم شوی دی، په کار دی چې دې ته معاشي پیکیج هم ورکړي چې دوی هلته کې لاړ شي.
یا د دوی چې د خیبر ایجنسۍ د باډې نه بې کوره شوو خلکو د ستنېدو لړۍ د روان کال د مارچ میاشتې نه پیل شوې ده، او تر اوسه دا کاخیلو او شلوبر قبیلي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو پلاوی په مشرۍ کې د ناروی خر اوسلو خر ته رسیدلی، او هلته د تعلیم په اړه په یو سر مشریزه کې برخه اخلي. همدا شیبه له اسلام آباد زموږ همکار ریاض موساخیل د ټلیفون په کرخه را سره دی. ریاض موساخیل، که تاسو سره د پاکستان د وزیر اعظم دفتر له غاړې څه تماس نیول شوي، څه معلومات تاسو لرئ چې د دوی بال ته د نن ورځې مصروفیت څه وي، او ورله مخې ویل کېږي چې د ځینو چارواکو سره ملاقاتونه هم کړي دي، ستاسو معلومات څه دي؟
جی نجیب امیر، لا تر دې دمه د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کوم دینو تازه تفصیلات نه دي راغلي، خو کوم چې پرون ماښام یو خبر پاڼه خبره شوې ده، د هغې تر مخه چې وزیر اعظم اوسلو ته د ناروی خار ته رسېدلی، هلته کې به هغه چې کومه غونډه کېږي د تعلیم په حوالې سره په هغې کې ګډون کوي، او د مختلفو چارواکو سره به ویني. دغه رنګ د پاکستان چې کوم سرکاري ټي وي دی، نو هغه وایي چې وزیر اعظم پرون د تعلیم لپاره چې کوم د ملګرو ملتونو دستر سکتر خصوصی استاد دے د برطانیه پخوانی وزیر اعظم دے گورڈن براؤن، هغه سره تفصیلی خبرې اترې کړې دي. د غرنګ هغه ته د پاکستان کې کوم د تعلیم د وده لپاره کوم اقدامات کیږي په هغه باندې احوال تیر کړي، خبرتیا ورکړې، او ور سره گورڈن براؤن بیا چې کوم د پیښور پیښه شوی و د سکول، نو په هغه باندې ورسره غم راځي او خواخوږي ښکارا کړي. د غرنګ یو سرسری ملاقات یې د ناروی د وزیر اعظم سره هم شوی دی، او د ناروی د خارجه وزیر سره هم لیدلی دي. تر سوچ نننی خبر د دوس نه لک سات وړاندې د روس یوې خبری ایجنسی سره په خبرو کې وزیر اعظم وې چې د پاکستان ټولو گاونډي ملکونو سره ښه او ګټور تعلقات غواړي، ځکه چې که د سیمې ترقی او د اولس خوشحالي یو ملک غواړي نو پکار ده چې بیا د هغه د ټولو گاونډیانو سره ښه تعلقات وي، ځکه چې گاونډیان د یو بل په ترقی کې او په خوشحالۍ کې ښه کردار ادا کولی شي. هغه خصوصا د هندوستان په حوالې سره وي چې پاکستان غواړي چې د هندوستان سره زموږ ټولې مسلې د خبرو اترو د مذاکراتو د لارې حل شي، او شنګهای تعاون تنظیم د کم غونډه چې راتلونکي نهم او لسم تاریخ باندې په روس کې کېدونکې ده، نو دوی چې دغه غونډه کې به چونکې پاکستان ته غړیتوب هم ورکړی شي، او دغه غړیتوب او دا تنظیم دا د پاکستان او د هند چې کمې مسلې دي د هغې په ختمولو کې یا د هغې په کمولو کې اهم کردار ادا کولی شي. دغه رنګ هغه وویل چې پاکستان او روس ته یو بل سره د توانایي په څنګه کې هم مرستې کوي، او د تاپي چې کومه ګیس پایپ لاین منصوبه ده نو د په هغې باندې هم ټینګار وکړو چې باید دغه منصوبه زر تر زره سرته ورسولی شي. بیا چې کوم د پاکستان د وزیر اعظم هاوس د خوا چې کومه خبر پاڼه راغلی د هغې تر مخه وزیر اعظم به په دغه غونډه کې د دغې سرمشریزې ته د خطاب نه علاوه چې کوم دغه کې نور مشران راغلي دي د مختلفو ملکونو هغې سره به لیده کاته هم کوي.
ډېره زیاته مننه د مشال رادیو خبریال ریاض موساخیل له اسلام آباد نیخ په نیغره سره و. همدا شیبه د باجوړ نه زمونږ بل همکار شهنواز ترکزی د ټلیفون په کرخه را سره دی او خبر لرو چې هلته د سکول ماشومان مړه او ژوبل شوي دي. ترکزی صاحب سهار په خیر، کا اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې دا څه پیښه شوې ده، د سکول ماشومان دوی ته څنګه مرګ ژوبله وختي؟
ډېره مننه. دا د باجوړ جنسي دغه ډېر لږ سیمه د ښار نه تقریبا 1.5 کیلومتره په نور په واټاله خوانې بدر غبرې مامون د تحصیل کې وکړل دي. نو په لاره کې پروند سي لږ لږ باران شروع شو، بیا سم شومان چې غي بهر لوب کول خدا سي دی غبرې کلی وو. نو په اډيره د واغ اډيره کې بیا د سوړشن برنده جوړه شو، ډېره ډېره برنده و. نو دا غږی چې کوم ځای خلکو هغه سره خبرې اترې وشو، نو هغه برنډې چې دغه ماشومان راغون شو د باران نه پټېدل، خو نهګه هم دغه برنډه ته هغه دیره کې چې کومه جوړه وره پرېوته، نو په هغه کې درې ماشومان چې مرونه یې د شپږو نه تر د لسو کلو پورې دي هغه وژل شوي دي یا مړه شوي دي، او دوه چې کوم تنانو نو هغه پکې زخمیان شوي، هغه ول د ښار هډکوارټر به جوړ هسپتال ته وړي، لاغې وروستي بیا پېښور هسپتال ته وړلي دي په زخمي حالت کې. خو د هغې حالت داسې سرګن نه و چې ښه یا بدو، او چې کوم دغه مړه شوي ماشومان دي د هغې جنازې شریکې جنازې بېګا وشوه شپږ بجې په باجوړ جنسۍ هماغه خبري کړي کې.
ډېره زیاته مننه زموږ خبریال شهنواز ترکزی له باجوړ همدا شېبه را سره و. د مشال راډیو خبریال د پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه تاسو د حالاتونه خبروي. بیا هم د قبایلي سیمو په اړه پاکستاني ورځپاڼه ډان په یو مقاله کې لیکي، که څه هم د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د کامیاب عملیاتو دعوی کوي، خو په دغه سیمه کې د امنیت برقراره ساتلو لپاره ضروری ده چې د فاټا ولست هم د پاکستان د نورو سیمو د وګړو په شان حقونه ورکړل شي. د مقالې د لیکوال په باور د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د اصلاحاتو په ذریعه ممکنه کېدای شي. د مقالې نور تفصیل درته زما همکار سجمل باندې کوي.
ډان روس پړنلی کې پدیرستایو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دي چې په شمالي وزیرستان کې به د ضرب عصب عملیات په قبایلي سیمو کې تر آرامۍ او امنیت پورې جاری وساتي. بل خو د پاکستان د پوځ ویان د جون په 14 نیټه اعلان وکړ چې په شمالي وزیرستان کې عملیات کامیاب او اوس اخیری مرحلې ته داخل شوي دي. د پوځ ویان ویلی دي چې په دغو عملیاتو کې شاوخوا 2023 وسلوال وژل شوي دي، او د هغې تر 300 زیات مرکزونه هم د لمین سوړي دي. نوموړي زیاتوي چې د ضرب عصب عملیاتو پر مهال پوځ شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. مقاله کې مهمه خبره دا ده چې په سیمه کې د پر امن حالاتو برقرار ساتلو لپاره د هغو مختلفو چیلنجونو په وړاندې پلان جوړ کړل شي چې ریاست ورسره مخ دی. مقاله زیاتوي چې په فاټا او شاوخوا سیمو کې یو لوی چیلنج د انصاف ورکول دي، چې پکې مهمه خبره د بشري حقونو خلاف ورزي کوونکو جنګي جرمونو کې ککړو وسلوالو ته سزا ورکول دي. لیکوال لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول او دغسې د عامو وګړو پر ضد نور بریدونه د وسلوالو لخوا د جنګي جرمونو ښکاره مثالونه دي، او باید چې ککړو کسانو ته سزاګانې او متاثره شوو خلکو ته معاوضه ورکړل شي. مقاله سیاتوي ریاست لا پکار ده چې د جګړې متاثره شوو کسانو ته انصاف ورکړي او د پلټنو طریقې کار بهتر کړي. ډان لیکي د مؤثر امنیت لپاره د قبایلي سیمو څخه د موجوده تور قانون FCR هم لرې کړی شي. لیکوال لیکي دا خبره ثابته شوې ده چې په فاټا کې د اوږدې مودې او پایدار امنیت یوازې پر داسې حالاتو کې ممکنه کېدای شي چې د پاکستان د نورو وګړو په شان قبایلو ته هم دایین تر لاندې ټول ولسي سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقونه ورکول یقیني کړل شي او د داسې حقونو په لړ کې د فاټا اوسیدونکي هم د پاکستان عدالتي نظام پورې رسایي ته اړتیا لري. لیکوال لیکي د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د فاټا د اصلاحاتو په ذریعه کېدای شي او د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیشن په دې رستیو کې په فاټا کې د عدالتي نظام غځولو پر موضوع خبرې هم کړې دي. ډان لیکي فاټا د پاکستان لپاره په ستراتیژیکي اقتصادي او سیاسي توګه ارزښت لري. د ټاپي او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې به هم له قبایلي سیمو څخه تیریږي، نو باید چې حکومت نه یوازې د فاټا وګړو د ګټو بلکې د ټول هیواد د پرمختیا او خوشحالۍ لپاره د پاکستان د نورو برخو سره د قبایلي سیمو د شاملولو په لړ کې په طریقې سره کار واخلي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزې او سرکار
په پاوباندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خپل ځواکونو ته امر کړی چې که کوم څوک د ډیورن له کرښې راوړي نو پر وړاندې مقابله وکړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري پرون خبریالانو ته وویل چې په یاده سیمه کې کافي ځواکونه موظف دي، خو په ولسي جرګه کې د پکتیکا ځینې استازي د برمل په پیښه کې د حکومت له اقداماتو ناخوښ دي. قسیم سولامل له کابله نور جزئیات دراوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ چاته به د ډیورن کرښې دې خواته د راتلو او یا هم د تاسیساتو د جوړېدو اجازه ورنه کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري د دوشنبې پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې کافي سرحدي ځواکونه سته او دغه ځواکونو ته د هر راز تیری په وړاندې د مقابلې امر سوی دی.
زمونږ هلته قوتونه دي، مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دې خواته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي، او که چیرې هلیکوپتر وي که پلی وي که هر چا ته اجازه نه ورکړي چې زمونږ د خط نه دې خواته راتیر شي.
د افغانستان سرحدي ځواکونو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د انګورو اډې په سیمه کې د تېرې چهارشنبې په شپه له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغوی غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پیښې په اعتراض په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین دغه وزارت ته ورغوښت. اخوا په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې پاکستان په ښکاره د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي، خو په خبره افغان حکومت تر اوسه لازم اقدامات نه دي کړي.
ما په نظر باندې د پاکستان د دغه عمل په مقابل کې د افغانستان اقدامات تر اوسه پورې دغه اقدامات ما نه دي لیدلي، ځکه چې دغه مهمه مسله د ښکاره د افغانستان په خاوره کې پاکستان تاسیسات جوړوي.
خود پکتیکا والی امین الله شارق بیا لازادی رډو سره په مرکه کې د افغانستان په خاورو کې د ننه د تاسیساتو جوړېدل ردوي او وایي چې واځي د دغه هیواد پوځي قطعې د ډیورن کرښې ته رانږدې شوی دی.
فقط د ډیورن کرښې ته بيخي خپل نظامی قوتونه یا عسکري قطعات کاملا رانږدې کړي، په هغه ځای کې چې دوی هغه ملیشا باید پرته وای، اما دا د افغانستان د ډیورن کرښې دی خواته
تر دې شاوخوا 2 کاله مخکې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې هم پاکستاني ځواکونو ورته اقدامات کړي وو. د ولسي جرګې غړي او د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې باید د پاکستان په وړاندې په خپله پالیسۍ له سره کتنه وکړي او د سرحدي لانجو لپاره نړیوالو سازمانونو ته شکایت وکړي څو په راتلونکي کې پاکستان دا ډول ستونزې رامنځته نه کړي.
قسیم سولاملو په کابل کې. تاسو مشال ریډیو ته وګنیولې په میډیم ویو 600 د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ټکی کام باندې، همدارنګه په سمارټ فونونو باندې هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. که تاسو د ټیون ان یا د ورلد ریډیو په نوم ایپس راښکته کړئ مشال ریډیو پکې موندلی شئ. د اتوار په ورځ په بلوچستان کې بمی چاودنو د تشدد پیښو 4 تنه وژلي او شمیرې ژوبل کړو. بیا د ګل په ورځ هم په هدفي وژنو کې د شیعه مسلک 2 تنه او یو پولیس والا ژوند له لاسه ورکړ. سیرونکي وایي په دې صوبه کې تشدد دا لړۍ د حکومت واک او استعداد تر پوښتنې لاندې راولي. په دې حقله تفصیل درته زموږ همکار منور شاه په دې راپور کې وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې په بلوچستان کې یو وار بیا د تشدد پیښې سیوا شوې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. څېړونکي وایي چې د تشدد دا لړۍ په دې صوبه کې د واکمن ملتپاله ګوندونو کارکردګي د پوښتنې لاندې راولي او د دوی هغه ادعا ردوي چې د صوبې امنیت یې ټینګ کړی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه په دې حق له مشال ریډیو ته وایي
دلته استعداد هم مسله ده، د واک هم مسله ده. دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي ډېر په معذورت سره وایم چې هغه دلته د روډو کنسټرکشن کوي یا نالیانې جوړوي، د دې اخوا ته بل څه کار نه کوي، ترانسفر پوسټینګ کوي، څه میکانیزم څه طریقه کار څه تھنک ټینک څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي او د دې سره سم چې په ایالت کې کم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي. ها، واک هم یو مسله ده، ولې چې بلوچستان ډېر اهم ایالت دی نو اکثر شان اسلام آباد چې دی په بلوچستان ایالت کې کنټرولي.
نوموړی زیاتوي که څه هم صوبایي حکومت په سر کې ویلي وو چې په دې صوبه کې به ټول کارونه د دوی په خوښه کېږي، خو په موجوده وخت کې ځمکني حالات بدل ښکاري. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي حکومت واک او استعداد لري او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه اقدامات کوي چې په نتیجه کې یې د پخواني حکومت په نسبت امنیت ډېر ښه کړی دی.
نو په دې کې لګیا دي چې دا کومې کنټرول کېدلی شي او کومه د دې خلاف اکشن اخیستلی کېږي او انشاءالله تعالی موږ وس کوو چې دا په هر حالت او په هر صورت نو د ماښام پر الله به ټول فټ همدل سړی به قانون د هغه په مقابله کې فټ دا دی ملاتو ټول بازار خلاص فټ لګیا دي خپلې سودا
خو سیړونکو او خبریال شهزاد ذوالفقار وای صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په لړ کې لنډمهاله ګامونه پورته کوي خو د دې مسلې د مکمل خاتمې لپاره پلان نه لري.
دا وخت کې اف سی آرمی دا ګرد چې دوی سره چې مرستم کوي د پولیس دغه سره نو دا حکومت دپاره حکومت ایجنسیان دپاره انټیلیجنس ایجنسیان عسکری ادارو دا ګرد دپاره ډېر لوی چیلنج دی چې یو خوا چې دی دوی برابري که یو خوا دغه کوي بل خوا ته چې بیا دغه دی نو یو دی معلومیږي کې یو شاید دغه ډے ټو ډے دوی پالیسی جوړي یو لانګ ټرم پالیسی نه جوړي دغه ډېر لوی کمزوري دی.
داراز شنونکي وایي چې د پخواني صوبایي حکومتونو په نسبت د ملت پالو ګوندونو د اتحادي حکومت نه د خلکو توقعات هم زیات دي. په کار دي چې د امنیت لپاره چټک او عملی ګامونه پورته کړي او خلک یې نتیجې وویني.
د منور شاه راپور مو اوریدونکو اوس استاد شولی ته وښي.
ارمان دے ارمان دے لکھ میں پتر کی دے اشران دے اشران دے لکھ میں پتر کی دے زمان کا مشا وسیا زمان
استاد شوالی تا غوغوې د سټوډیو د غړې ستن رورو نه نه مبجو تنګ دکی په پورا نه نه مبجو درته منور شاه د خبر نو لنډیز باندې کوي.
په قبایلی سیمو کې د قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای د نن نبا د باړې د خمبرخیلو او بر خمبرخیلو به کور شوې کډوال خپل سیمو ته ستنیږي. یا د اداره وای دوی د ستنیدو کډوالو سره ټول ضروري مرستې کوي. د باړې د کډوالو د ستنیدو لړۍ د روان کال د مارچ نه شروع شو تر اوسه د کاخیلو شلوبر قبیلو کډوال خپل سیمو ته ستنه شوې دي. وزیر اعظم میاں نواز شریف وای پاکستان او هند ته خپل منځي مسلې حل کول پکار دي چې په نتیجه کې به سیمه ایز پرمختګ وشي. نوموړی د تعلیم پاک لپاره یو غونډه کې د ګډون لپاره پرون په درې ورځني سفر ناروی ته رسیدلی دی. پرون په کابل کې د ایران محمد سفیر محمد رضا بهرامی وویل تهران د داعش یا اسلامي دولت وسلوالي ډلې خلاف د افغانستان د حکومت سره مرسته ته تیار دی. نوموړي زیاته کړه د وروستیو لسیزو پیښو دوی ته په ډاګه کړې چې د افغانستان ستونزې او چیلنجونه په افغانستان پورې محدود نه پاتې کیږي بلکې نورو هیوادونو ته هم ګواښ دی. پرون د یمن په بیلابیلو برخو کې هوایي بریدونو ګڼ شمېر خلک وژلي چې په نتیجه کې یې د حوثي باغیانو او په سعودي عرب کې جلاوطن یمنی حکومت ترمنځ د انساني مرستو په هکله د جوړجاړي هڅې د اندېښنو سره مخ شوې دي. شام د انساني حقوقو د سار اداره وای اسلامي دولت وسلوالو د دې هواد هغه شمالي خارګوټه بیا قبضه کړې چې دوه هفته وړاندې ترې کوردی جنگیالو نیولې وو. د دې ادارې په وینا د ان ایسا په نوم د خارګوټه او قوشا سیمه پرون د غرمې وړاندې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې منګولو ته ګرځېدلې دي. او د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د تاریخي اټومي لوزناوي لپاره روان مذاکرات بیګا د شپې تر ناوخته جاری وو چې په اړه یې دواړو خواوو ویل کېدای شي دوی نور وخت هم ضرورت ولري.
منور شاد ته د خبرنو لنډیز وړاندې کولو د خبرونې په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورځپاڼو نه کوو. په اسلام آباد کې زموږ همکارې رابع اکرم خان د نن ورځې ورځپاڼې لوستې. دا غوی نه به واورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي په اسلام آباد کې د یو نړیوال اهمیت لرونکي یونیورسټي هاسټل نه د یو انتهاخ وخت تنظیم جنډې پمفلیټ تحریري مواد او د سیډیانو برامدګي سنجیده معامله ده. ادارې زیاتوي بین الاقوامي اسلامي یونیورسټي یو اهم یونیورسټي ده چېرته چې د څلوېښت ملکونو زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. نو د دومره ملکونو په اجتماع کې د یو سطحي کوشش ګنجایش نه انکار ممکنه نه دی. ادارې وایي په دې لړ کې د یونیورسټي د منتظمینو ذمېواریانې اهم دي. هغې له په داسې عناصرو نظر ساتل پکار. ادارې لیکي د یونیورسټیانو په هاسټلونو کې عموما زده کوونکي کم او بهرني عناصر زیات وي او د خرابې ابتدا زده کوونکي نه بلکې خارجي عناصر کوي. د دې عناصرو له وجې په تعلیمي ماحول اثر پروزي. باید چې د داسې عناصرو مخنیوي وکړی شي. ادارې مخکې لیکي د انکار باوجود دا خبره تسلیمول پکار ده چې پاکستان کې وسلوال تنظیم داعش خپل وجود جوړ کړی دی. په مختلفو علاقو کې نارې لیکلې شوې قتل شوي دي. د بین الاقوامي اسلامي یونیورسټي معامله هم په دې تناظر کې قتل پکار ده او د یاد یونیورسټي معامله کې په دې وجه د خصوصي احتیاط ضرورت دی چې چرته د عصري علومو د اهمه یونیورسټي د سازش ښکار نشي. پکار ده چې تفتیش او چانبین عمل احتیاط سره وکړی شي او په داسې قسمه عناصرو باندې نظر ساتلو لپاره معقول انتظام پکار دی. آج ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د پېښور په شمول خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې په تېرو دوو ورځو کې د ګرمۍ له وجې یو شمېر خلک بې هوشه شوي دي. ادارې وایي د دې مخکې کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له وجې په سوونو خلک مړه شوي وو او په دغه لوی ښار کې بد انتظامي، بجلی بندیز، د اوبو کموالی او د صحت نه کافي سهولیاتو معاملې مخې ته راغلي وي. ادارې وایي چې خیبر پښتونخوا کې د اطمینان وړ خبره دا ده چې په هسپتالونو کې د سختې ګرمۍ صورتحال مخنیوي لپاره د ایمرجنسي د نافذ کولو اعلان شوی دی. خو دې ضرورت د دې خبرې دی چې په عملی انتظاماتو نظر وساتل شي او هیله پکار ده چې کراچۍ کې شوې غلطیانې په خیبر پښتونخوا کې ونه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ د هندوستان ان ڈی اے ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي تمه ده چې په روس کې د هند او پاکستان د مشرانو ترمنځ د خبرو وروسته د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې مهم پرمختګ وشي. بلخوا ساؤت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼه لیکي چین په افغانستان کې د داعش ډلې وسلوالو بریدونو اندېښمن کړی دی. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې اورو له فرخنده اسد نه.
د هندوستان این ڈی ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی به په روانه اونۍ کې په روس کې له پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ویني. دغه دواړه مشران به د روس په اوفا ښار کې شنګای کارپوریشن په سر مشریزه کې ګډون کوي او له دغې وروسته به له یو بل سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کوي. که څه هم په دې اړه لا پوره معلومات نه دي ورکړل شوي چې د دغو خبرو به څه ایجنډا وي او آیا له دغې لیدلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ځنډ شوې خبرې بیا بحال شي او کنا. خو ځینو سرچینو این ڈی ٹی وی ته ویلي وزیر اعظم مودی به د ترهګرۍ په اړه د هند اندېښنو او د ممبئی حملو ملزم زکیور رحمان لکوي په خوشی کېدو له وزیر اعظم شریف سره خبرې کوي. سرچینې د اهم وایي د روژې د میاشتې په پیل کې وزیر اعظم مودی نواز شریف ته ټلیفون هم کړی و، خو لا دا نه ده معلومه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې څه پرمختګ شوی دی او کنا. تمه ده دواړه مشران به د جولای په 10مه نیټه له یو بل سره ووینی. دینا وړاندې دواړو د تیر کال په نومبر کې په کټمنډو کې د سارک سرمشریزې په سنډو کې لیدلی وو، خو د دواړو ترمنځ کومې رسمي خبرې نه وې شوې. بلخوا ساؤت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼه لیکي د چین ولسمشر جی جنګ پینګ، د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او یو شمېر نور مشران به په روانه اونۍ کې په روس کې له یو بل سره ویني او په دغه خبرو کې به په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې شریکوي. شرجی بعد را روان زیارت او جمعه په ورځ په دغه سرمشریزه کې ګډون کوي. چین وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال بریدونو اندېښمن کړی دی او دوی غواړي د سیمې د امنیت په اړه باید پردې د سیمه ییزو مشرانو سره خبرې وکړي. تمه ده د شنګهای همکارۍ د تنظیم غړي هیوادونه به د افغانستان د امنیتي مسلو په اړه خبرې وکړي. چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لري او د داعش ډلې لخوا وسلوالو بریدونو په
د رویټرز خبری اژانس یو رپورټ د چینی چارواکو په حواله وایي په روان هفته کې به د هند او پاکستان په شنګای همکاري تنظیم کې د شاملېدلو عمل شروع شي. د شنګای تنظیم راتلونکي غونډه د روانې هفتې په اخیره کې په مسکو کې کیدونکې ده چې ورکې به د چین ولسمشر هم ګډون کوي. د دې رپورټ تفصیل درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې رپورت کې راغلی د چین یو سفارتکار د ګل په ورځ ویلي د شنګای همکاري تنظیم چې روس او چین یې مشري کوي په روانه هفته کې یې سرمشریزه کیدونکې ده او دې سره به په یاد تنظیم کې د هند او پاکستان د شاملېدلو عمل هم شروع شي. په شنګای همکاري تنظیم یعنی ایس سی او کې د روس او چین نه علاوه تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان او کازاکستان غړیتوب لري او هند، پاکستان، افغانستان او منګولیا پکې د مبصر په حیث ګډون کوي. د چین نائب وزیر خارجه چینګ ګوپینګ د ګل په ورځ یوې خبری غونډې ته ویلي د ایس سی او پرمختګ ته په کتو سره نور هیوادونه هم په دې کې شاملېږي. نوموړي زیاته کړه چې د هند او پاکستان په دې تنظیم کې د شاملېدلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات وده وکړي او د خپلمنځي شخړو د هواري امکانات به یې زیات شي. رویټرز لیکي د شنګای همکاري تنظیم په اولو کې د افغانستان له اړخه د مذهبي سخت دریځۍ او د نشه یي توکو د سمګلینګ د مخنیوي لپاره جوړ شوی و. خاغلی ګوپینګ ویلي د یاد تنظیم په راتلونکي غونډه کې به د چین صدر هم ګډون کوي چې پکې به د افغانستان په امنیت هم خبرې کیږي. چین وایي په زینګ یانګ سیمه چې پکې یو غور مسلمانان اوسیږي بیلتون پاله وسلوالې ډلې یې د دې هیواد نه بیلول غواړي او دغلته د مشرقي ترکستان په نوم د یو ریاست جوړولو اراده لري. د چین په وینا دغه وسلواله ډله په افغانستان، پاکستان او منځنۍ اشیا کې د وسلوالو سره په رابطه کې ده. رویټرز خبری ایجنسی د چینګ ګوپینګ د خولې وای یو غور وسلوال چې ځان ته د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک وای د داعش وسلوالي ډلې سره هم تعلقات لري. نوموړي ویلي چین د وسلوالو ډلو په فعالیتونو نظر ساتي او کومو هیوادونو کې چې دوی شتون لري د هغوی سره به ټینګه امنیتي همکاري کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیلابیلې اسلامي سغدریزې ډلې له داعش سره یو ځای کېږي، د طالبانو مشر ملا عمر لا هم چوپ پاتې دی. طالبان په هیواد کې په ګڼ شمېر سیمو کې جنګي او ناامني رامنځته کوي، خو آیا د نورو ډلو له طالبانو څخه د بیعت اړولو په نتیجه کې به دا ډله کمزورې شي؟ د روان میلادي کال په لومړیو کې د ازبکستان اسلامي تحریک مشر عثمان غازی یو بیان خپور کړ او په کې له داعش سره خپل بیعت په داسې ډول توجیه کړ چې ملا عمر لا درک او یا هم مړ دی او داسې کس چې ورک وي د مسلمانانو مشر نشي کېدی. په دې موضوع زموږ همکار ملالی بشیر په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له څېړونکي حکمت الله اعظمي سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د ملا عمر حضور اوس د اهمیت وړ دی؟
د داعش ظهور و په افغانستان کې د هغه ګروپونو ته یو موقع برابروي چې تر څو دوی خپل نمونه تغییر کړي او خپل خواوې بدلې کړي او د هغه ګروپونو سره ودرېږي چې دوی پخوا نسوای کولای. او په هغه کې یو هم د ازبکستان اسلامي تحریک دی چې پخوا د ملا عمر ته بیعت اعلان کړی و په داعش کې دوی خپل ګټې ویني. اوس چې داعش رالی دا اوس مثلا یو نوی فشار په طالبانو باندې راوړی چې بل بدیل دوی ته موجود دی. طالبانو ته وایي هغه کوم توقعات چې دوی لري که تاسې هغه موږ نه راپوره کوئ موږ ځو. دې کې شک نشته چې دوی دغه د ملا عمر غیر حاضري کاری یو بهانه ورته پیدا شي چې جلاسې او د دې نه علاوه دوی وکولای شي چې ځینې افغان طالبان چې مثلا دوی ورته ضرورت لري په سیمه کې هغې استخدام کړي. طالبانو څخه هغې غوښتنه لري چې تاسو زموږ سره هلته زموږ په جنګ کې کومک وکړئ چې افغان طالبان دا نه کوي. او بل دا دی چې دوی داعش په دې باندې بهتره ګڼي چون چې د داعش سره دوی هغه سلافي نظریه یو رقم دي، مګر طالبان خو بیا دیوبندي دي. مګر دوی به دا هېروي آیا دوی کولی شي چې د طالبانو د انډیوالۍ نه پرته په افغانستان کې دوی به پټنځای ولري؟
آیا دغه حقیقت چې ملا عمر له تیرو دیارلس کلونو راهیسې نه دی لیدل شوی د طالبانو په ډله کې ستاسو په فکر څومره د مشرتابه تشه رامنځته کوي؟
ملا عمر په هغه وخت کې چې کله دی مشرم و کله طالبانو رهبری په خپل نظام په وخت کې کوله، هغه وخت کې دی په میډیا کې ډیر نه و، ډیرې خبرې نه کولې. زما فکر باندې صحیح دی ځینې مشکلات به چې داس هلته یا به ساید بند کې به په دغسې اساس وختو کې طالبانو ته یو غټ تهدید دی چې خلک یې ځینې ځي هغه ګروپونه چې پخوا ورسره کار کوي هغه ځینې ځي. زما فکر یا به ملا عمر راوځي وایي به چې زه دا د یمه که چېرې دی نه وي موجود، اګر چې دا چې ویل کېږي چې دی ژوندی دی ملا عمر ژوندی دی، که نه وي موجود نو باید د رهبری شورا یې بیا داسې یو کار وکړي چې وایي چې او دی نسته اغم د دوی په ګټه ده.
طالبانو د ملا عمر په ژوندلیک کې چې د اپریل په 15 خپور شوی وو ویلي وو چې ملا عمر اوس هم فعالیت کوي او د دوی مشر دی. آیا ستاسو په فکر دا خبره دوی د خپل منځي اختلافاتو پټولو په خاطر کوي؟
دې کې شک نشته. بلې او بالکل که چیرې دا سړی نه وي هغه د ملا عمر ژوندلیک چې په اپریل کې خپور شو په هغه کې د اختر محمد منصور د طالبانو د روزانه چارو مسؤل او د رهبری شورا مشر چې مثلا د ملا عمر معاون هم دی هغه مثلا دا د پوزیشن هم ډیر واضح کړی و چې مثلا تاسو به د اختر محمد منصور تر لاس لاندې کار کوي او ملا عمر دغه وظایف ورکړي. دا اوازه هم ستاسو د تشویشونو د طالبانو په نورو کمانډانانو په رهبری کې ستاسو مثلا دا سړی اختر محمد منصور د رهبری په زور اخیستی دی او نه پرېږدي چې په هغه کې ځینې قومي تعصبونه باندې دا سړی تورن دی.
په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز سیډونکې حکمت الله اعظمي و چې زموږ همکار ملالی بشیر ورسره خبرې کړې. او اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د بریالي سمدی په آواز د غزل اورو.
باور کرو ششی میں
زما زړه تاسره ده دا بریالي سمدیو ل پاکستان خبریدونکو د ډیلی ټایمز ورسپانې په ولیکنه کې په هغه هیواد کې د دینی مدرسو د رجستریشن او دغه په نظام کې د اصلاحاتو موضوع رخصتل شوی د لیکنې تر مخه یاده مسله د پاکستان له امنیت سره تړلې ده او د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی حکومتي پلان کې ورته باید د سره ځای ورکړل شي. تفصیل درته هارون باچا وړاندې کوي.
د ډیلی ټایمز ورسپانې لیکنه وایي په پاکستان کې دا مهال د نام نه پیښو د لمنځه وړلو لپاره پر جوړ شوي حکومتي پلان بحث ګرم شوی دی. په دغه اکشن پلان کې په هیواد کې د دینی مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو راوړلو خبر هم شوی ده چې د لیکنې تر مخه له دغه کار څخه د حکومت هدف د دینی مدرسو په شمیر کې د زیاتوالي مخه نیول دي. لیکنه کاږي په 1990 کال کې په پاکستان کې تر 300 لږې مدرسې وې. تر 1988 کال پورې د غشمیر 3000 ته رسیدو. دا مهال په هغه هیواد کې ټولې ټالې 26000 راجستر شوې مدرسې دي. هغه چې ناراجستر دي شمیرې د 10000 او 15000 تر دا مینس خودل کیږي. داسې انګیرل کیږي چې د قومي اکشن پلان له لارې حکومت غواړي د مدرسو راجستریشن په ترجیحي بنیادونو شروع کړي. خو لیکنه وایي دا اول ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د دینی مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو معرفي کولو خبره کوي. پر امریکا د 2001 کال ترهګر بریدونو وروسته د هغه هیواد حکومت او نورو غربي هیوادونو پر پاکستان فشار راوړل چې د مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره بیړني ګامونه واخلي. د دغه دباو په نتیجه کې د پاکستان پر لپسې حکومتونو د یو لړ اصلاحاتو معرفي کولو هڅې کړې دي چې د لیکنې تر مخه د حکومتي مقاماتو د مدرسو د نمائنده تنظیمونو د خپل منځي اختلافاتو له کبله کارګرې نه دي ثابتې شوې. اوس دا کتل دي چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په ترڅ کې به حکومت د مدرسو د نظام د اصلاح په موخه کم نوې اقدام وکړي. لیکن وایي په تیر وختونو کې به مدرسې د خیریه ادارو په توګه د سوسایټیز رجستریشن اکټ 1988 نومې قانون لاندې په هیواد کې راجستر کېدلې. په 1990 کال کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو حکومت د دې لپاره چې د دینی مدرسو نظام اصلاح کړي د مدرسو پر رجستریشن بندیز ولګاوه. دغه بندیز د څو کلونو په مخه پر ځای پاتې شو چې بیا د پوځي ډاکټر پرویز مشرف په دور کې د مدرسو له چلونکو سره د خبرو په نتیجه کې بیرته د ماغه 1988 کال د قانون لاندې د مدرسو رجستریشن عمل بیرته پیل شو. لیکن وړاندې وایي له 2015 کال را په دې خوا د پاکستان پر لپسې حکومتونه پر دې نه دي توانېدلي چې د مدرسو د کنټرولولو لپاره ضروري ګامونه پورته او په ترڅ کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوی وکړي. لیکن زیاتوي که حکومت د دینی مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو پروګرام جدي و ننیو نو د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی قومي اکشن پلان به هغه رنګ چې لازمه ده نتیجې ورنکړي.
هارون بچاو په پښتونخوا کې سګنې روژه په سخت ګرمۍ کې راغله چې د پېښور او نورو ښاري سیمو خلک د ګرمۍ تودو سپو سخت اغېزمن کړي دي. ځینې کورنۍ چې وسې کېږي د روژې مبارکه میاشت د سوات په کالام سیمه کې تیروي چېرته چې موسم ډېر یخ دی. د مشال اډیو خبریال خالد خان هم تېره ورځ کالام ته تللی و او هلته یې د خلکو سره خبرې کړې او دا راپور یې موږ ته له هغه ځایه رسولی.
دا خیبر پختونخوا بیلابیل سیمونه راغلی زیات تر خلک په کالام کې صرف د روژې میاشت تیروي چې زیات تر په هوټلو کې اوسیږي او ځینې پکې د سیزن لپاره په کرای کورونه هم اخیستي دي. دا روژه ماتی نه پس د خپل سیمو خلک یو ځای ته راغونډیږي او تر پېشمنۍ پورې ګپ شپ لګوي.
دا هوټل را خپل خپلوان نه چاپېره ناستي کنه د ګجرا مونږ بیا مانځنه روسو چې تراویو کو مونږو کو بیا هغه نه روسو ګپ شپې لګو د پېشمنۍ پورې چې پېشمنۍ وکړو.
دغه شان د نوخار سیمې یو کس وایي چې هغه د خپل فامیل سره هر کال د روژې میاشت په کالام کې تیروي او بیا اختر ته واپس کور ته ځي.
زه تقریبا د 50 کالو نه شپږو کالو نه د کالام ته راځم سره د بچو. مونږ د ګرمۍ نه د بچ کېدو لپاره او د روژو د نیولو لپاره صحیح وخت تیرولو لپاره مونږ دلته کالام ته راغلي.
په کالام کې د هوټل د یوې کمرې د میاشت کرایه د 10,000 نه تر 20,000 پورې او دغه شان د دوو کوټو کور د سیزن لپاره د 20,000 نه ۱۰۰ پوری ملاویږي. حاجی نبی الرحمن وای چې څوک د خپل فامیل سره د کرے پکور کې اوسېږي نو بیا په کالام کې هیڅ زیاتی خرچه ناراضي.
په کالام کې ځان له کور په خره غشته نه سيزن د پاره خدا روزه ته یو ولې چې روزه خطرې را سخته ده. دا خرچه التم کیږي نه نه یوازې دلته کیږي. دلته طرف دا خرچه چې کور دا کوي دا نور غل دا یو برابر شي.
دا رشکه قاسم وای چې په کالام کې د ضرورت هر سيز ملاویږي خو دا مردان او پیښور په نسبت ګران زکوي چې کرے او نور خرچې په راضي.
زما قاسم نوم دی رشکه کباب والے. کالام ډیر لا زهري د مری نه ډیر خل زهري او ورس پکې ارزان دي خو دومره غونته کار دي چې مردان نه یاد نو خار نه دلته لشل په سودا زکه ګرانه جراغي په کرایي راضي.
دغه شان د مردان یو سپینګری وای چې هغه بیمار دي او په خپل کلی کې ورته په دې ګرمه کې روجي نیول ډیر ګران او نو زکه د خپل کورنۍ سره کالام ته راغلي دي.
مردان کی ہو گھنٹہ پہ گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کی اسے پخپل ہم ڈیر جات بیمار ہم اللہ تعالیٰ پاس دی دل تم منگا منظور ہم کو روجیم نے سو تراوی کو ہر یوس کو منگ تے اس قسم تکلیف دل تے نشتا.
دا پیخور اختیار چے کالام کے کاروبار کوی وای چے سواد او کالام کے دا ہیواد د نور برخو پ نسبت امن و امان د ٹورنا زیات تے.
اس شکر جی پ سواد او پ کالام پ دی جن کے امن و امان زمنگا ڈیر زبردست جی نہ کز خپل جی ام جی منگا خپل کاروبار جی دل تک نو گاڑی کلاو پشپا ولاڑ اس مسئلہ نہیں چلتا جی.
دا خیش کنوخار عبداللہ شاہ وائی چی پا کالام کی دخپل بچو سرا دروجی میاس لراغل دی خو دخپل کلی وطن نا بے خبرا ندی
چی زن دا پارا راغلی کدر دا زیادہ گرمی دی لوشد رنگ دیر زیاد تی نو منگو جی روجام لگا پارا ہم تیرکو او دا کور دا حالات نو خوزان خبرو.
دا سواد پا کالام کی سیلانیان او زائی خلکو دا غیولوی غختنوا چی حکومت تی دا بحرین نا سر کالام پوری تقریباً سلور دش کلومیٹر سڑک زر تر زر جوړ کړي چې کم از کم دا خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو خلک دا ګرمۍ او خاص کر د روژې میاشت د مری په نسبت په کالان کې تیروي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
او د بنو بازار سه خو د ورځې هم د خلکو لګنې ګونې ډکوي خو د روژې په میاشت کې لا ماخامه تر پېشمنۍ پورې ل خلکو ډکوي. روژاتیان چې د ورځې سختې ګرمۍ ځپلې وي د شپې د خار په بیلابیلو برخو کې خوندور او ترسکون خوراکونه کوي، د ملګرو سره بندارونه جوړوي او په یخو شربتونو ګرمۍ او تندې ته د ماتې ورکولو هڅه کوي. د مشال اډیو خبریال عمر دراز وزیر مو د بنو بازار ته په شپه کې لزانه سره بیایي.
په عمومي ډول بنو بازار چې د ماښام مونځ نه پس بند کړل شي او خلک کورونو پورې محدود شي، خو د روژې په میاشت کې د ځایي اوسېدونکو په وینا چې ماښام افطاري یا روژه ماتی وکړي نو د بنو ښار بېلابېل چوکونه آباد شي او رنګینې ولګي. چې نه یوازې د خار خلک بلکې د خواوشا او شمالي وزیرستان کډوال شوی خلک دغه چوکونو ته راځي او تر سحری یا پړشمی پورې د بنو روایتي خوراکونو نه خوند اخلي چې د دوی لپاره د تفریحي واخا ذریعہ جوړه شوی. د بنو خار اوسیدون کې جان زیب خان چې سرکاري استاد دی وایي د ورځې ګرمي نه په کورونو کې وي خو ماشام د بازار ټول چوکونه آباد شي او تر سحری پورې دوی تفریح کوي.
اور د ملدا سه چې خلک راوي مزدرکار خلک مزدرا کوي دوه ملي بدا سه چې ګرمي آوي لوډشیډینګ آدا به خلک رودي ختمه نه بعد بدای جایمنت کوي سه کلو وینا فری سه کی جوسی نه شي شکر لګای دا کړي خلکار سي جوړو بڑا ګون سه چینچر سي سه مودریټر سي باندې بازار سه ورسه جنګ سن وی لګای دی بي داړه روغلې دي هغه سره بازار ګرم دا پام رې سه دکای نه باندې ماشوم نه بعد داخلي پیواره راشه دا سه چې بازار ګرم دي شپ جنګ سن وی خاصو لیوي.
خالد خان وای د ورځې سختې ګرمۍ او لوډ شیډینګ نه تنگ وی خو ماشام وروسته ټوله شپه د بنو په چوکونو چکر وهي.
ډېره ډوډۍ سخت ګرمۍ ده بجلی نه وی پوره سره تر شي مزګار شي ماشام ور بازار ته مزر ودی مختان د خلک مل ګوند روشي بني بازار ته چکر ما کر وای دمرا ایته پر مې سودا مو ده خو دې خپل ختم مت وغلی جړ نه درمانه کوي چوکي نه بازار مزار شډر بدفاند کې ماشام نه بعد اچول کې ده چې ورته غره راوي.
د شمالي وزیرستان یو کډوال ګل اعظم خان وای کلا نه چې کډوال شوی نو پریشان دي خو د بنو چوکونو نه اوس دروجه په میاشت کې ټوله شپه خوند اخلي.
شیروغلی د کوم وخت نه متاثرینی لکه هر طرف ته پریشانی دي او کوم وخت نه میژروغلی دولت او داد بانی چوکی نه دي رنگینه پښه جوړیږي رنگینه وي پښه چې د مشوم رژیم موته کې میژواله روشي به د خپل برادي او لره نږدې خل سره ملاو شي بس دا یوه دي شغل دي چې میژ اټند کوي.
د شپې مهال بنو په آباد چوکونو باندې یو څو نور ژنی چې شغل ته راغلي دا غوی خبره هم واوري.
ایمونم جمیل انور دا دی ټیم چې میځ دا ټنچیه بازار ترسي نن دلته ډېر زیات جشن می پرشمی پوره او دا قسمه قسمه پیلوینه خرڅي شربتینه وی او ډېر زیات جشن می پرشمی پوره وی په پرشمی د بعد میځ دې ځای نه زی ډېر زیات مزاکه وی ډېر خوان کوي او ډېر ملګری می دلته ترسي ورتا
شنشانوم دا او ماشالله دې بازار ډېر فلوی غدا اوریج ټیم چې سم حال پیال کا خپل کېره شي او ګرمي دی باندې نسې کله کبار نه ودی او ماشاءالله مزګار چې سره غیا یو جام کړي میډ بازار د مخشولا ولګی لکه مه ته خوان کوي او میډ خدای به د بازار د همیشه د برابر لري.
د بنوخار او خوشانه راغلی لویو وړو ترڅنګ د شمالي وزیرستان کډوال هم چې د لکونو پښمیر به کور شوی او زیاتره برخه په بنو او خوشا سیمو کې ده دوی هم د بنو بازار مختلفو چوکونو نه د شپې مهال خوند اخلي او وایي دغه ورته د تفریح واخه ذریعہ ګرځېدلی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
او اوس دمساز مروت او فلک ناست وکشي چې ټپې درته وي.
قربان گل دماغ مایو سجانانا گل دماغ مایو سجانانا لکھ مجنون مجنون پمیرو سر کسرے در پسے سلم چے سوک سوکھ پروانستا سلم چے سوک سوکھ پروانستا جہم پختونیم پختونیم اوہ بنا کنے در تک مائے قربان یہ
د سدیاز سدیاز پرشی حال واخلا د سدیاز سدیاز پرشی حال واخلا وین من کنا چ پسر خاورے تخار بادو ما تنہا دئی چا کہے چا محتاج نام تنہا دئی چا کہے چا محتاج نام تا خویو تے کتے غلامی غلامی دے قبلوں
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شن